د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیو څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره د قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له هماغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال لپاره له افغانستان سره 100 میلیونه یورو چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې.
When we work on the issue of distributing humanitarian
کله چې موږ د بشري مرستو پر ویش کار کوو، خپل همکارو ادارو سره یې چاره پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو لاره مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ رئیس په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 تنه د ژوند ژغورنې توکي استولې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد وای د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې د روان اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې تر سره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او واستازو سره دوړخیزی ناستې هم ولري.
متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاروي سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندولو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې له شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په می میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایدن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2018 کال تر 2018 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوسمهال تقاعد شوی دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ 14 د 3 کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرسیال ولسمشر کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه غوره شوه د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوری پال ګوند تل انتقاد کوي چې میرمن هاریس له انتخاباتي کمپاینونو د بایدن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هاریس تر اوسه کومې خبري غونډې ته هم خبرې نه دي کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن 4 شمې ده، د 1403 هجری لمریز کال، د وګی یا سمبلې اومه ده چې د 2023 میلادي کال د اګوست میاشتې ل 28 سره برابر ده. تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا د نویو شرعي قوانینو انفاذ به د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکل په افغانستان کې له 2300 ډیر کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړ شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې بې سارې شمیرې اعلان کړي.
د یو کال په موده کې 2200 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 2001 کسان هم مړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره د اوکراینیانو جګړه به د خبرو له لارې د اوکراین په برلاسه سره پای ته رسیږي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاذ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویان دی پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې دا قانون افغانان په ځانګړي توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. د چارو یو شمیر سرونکو هم د طالبانو دا او ورته نور قوانین د دوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډونه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یو اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپورته کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی تګلارې د استازي جوزف بورل ویان دی نبیلې مصرالی ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لمرنیو حقونو بې برخې کړي او له خزونه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالی د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادي کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان په عام ډول پلاټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یې د لومړي ځل لپاره په څلورو څپرکو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمیر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوی او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ساتر بلل شوی دی. نبیله مصرالی وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشری بنسټونو په دې ورستیو ورځو کې د طالبانو پر نوې قانون خپل خبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وزکۍ دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره ومدارنګ د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه فرمانونه چې طالبان صادره دا د منال لري چې دی وړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کی.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې بی اساسه او سپکون کې بللی. کاغلی مجاهد په یو خبر پانی کې ویلي چې غیر مسلمانان د لمړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دی ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دوسر هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړ شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبری غونډې ته وویل چې په وژل شوی او ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 15,999 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قومندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډو چلوونکو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په غبرګون کې خپلې خولې ګنډلې دي. اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ور خلیه ګنڈل دي اوس خلن دوه ګنڈل دي دا کزمر مثلا نو سوال دا ګرد اسان والا خلیه ګنڈی پټلران په بازار تړو یو لکه شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دي اسان والا یې سر دم کاری وې سدا دي خپل روزګار ورکوي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ژغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایي او طالبان ته هم وایي دا یو سل و دېرش ثانیې ریړۍ والا دغه د موږ قرباني ته تیار یو که نه اوسله موږ ور په ټیلران باندې هم زنځران را غواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د آس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړې ځکه چې آس ګاډي د هغو کسانو لپاره یوه مهمه وسیله ده چې نسي کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتک وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو دا غریبان خلق دی آسان والا مش دا وای چې کدا حکومت کو حکومت یم کاری دی سره وکی تر په در خلق دی در چا سر دی یم کاری وکی حکومت ګوره په شان مور پلار مور پلار به چې د خپل لس خپل عوام سره دومره ظلم مو کی دار غریب دار عوام سره به خپل هم کاری وکی ځکه دا غریبان خلق دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه په هیجی طالبان ولی دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اوکراین ولسمشر وایي په روسیا کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراین په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمیلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. دا هم د دې موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې ګډون وکړي او هم به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماټیک همکاري شامل دي. د زلنسکي په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړ کړی. هغه ټینګار وکړ چې روسیې سره د هیواد جګړه به بل اخره د خبرو لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبره داسې باید وي چې د اوکراین د ریس پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیاله او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوریت غوښتونکو له نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکي پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکی په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لاند واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکي دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیز په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نوې توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دوه ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو درې اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورستا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسي له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې پر روان کال کې ل 2300 زیات کسان د علاج وړ بیلا بیلو ناروغیو لکه بلمړ شوی دي. دبليو ایچ او بیگانه وخت په یو راپور کې وویل د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي ناروغي، شری، کانګو، ډینګي او ملاریا وي. یو شمیر روغتیایي متخصصان وایي چې په دې ناروغیو د اخته کسانو درملنه باید په جدي توګه وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي، شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 مانه وخت د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 15 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومانو مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغي 24,000 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 100 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال لپاره د کانګو تبې د درش په تمرینو په ګډون وسواو یا په حساب شوې دي. دا راز د وی مړینې په درلودلو سره د ملاریا 14.68 څخه ډېر شکمنې په حساب شوې او د ډینګې تبې 390 په راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغي اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکونکي وایي په دغه ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپل سیمه کې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، بهشته ای ولري، همدارنګ سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کیا، یعنی خواړه بسانه نشتی راولې. او بل د زمنګ نګدي روغتي مرکزونو کې دوايي نشته، دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومان کې تیریږي.
یو شمیر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو لامل د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل. نو دوی په مختلفو ساري ناروغۍ باندې ځینې ځان سره راوړې وي او ځینې هم دلته اخته شول، نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې،
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایو د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکو مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي باید چې دا غزمو ځکه نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کمې سي د لې لارې ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خراب ده نو کرایې مخامه خیال څه جګیدی نو داس وسه افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدی کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې ډیر مشکلات رامنځته کیږي نو نیمه لاره چې دا ټوله خامه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یې او لړ سوله نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نخ نامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغییر ورکړي کچیر په تیلو تغییر خورلی او کتیلو تغییر نه خورلی هدي په خپل عادي حالت پاتې
کندهار کې خلک پر داسې محل د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپلا زابلې له ایران له خوزستان شهر څخه وایس ته پیډم له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غزا شیر او لسې او تاک ته هیڅ شي نه ده وی مو ټکې مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې موږ کار نسته یو زمينه دي مست برابرکی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ورته سره پارک لري دا دوري بده ده کبي دی زنګ ورته وي شي کې کنه وي شي خبر ورکي شي وي شي کې دا پرمړ باندې وس حال د څه شین قیامت افغانستان د بلارسون کار نه درو ک ایران تر اسوند غم نه پری دی. نو ل ازادي رادیو کا کوم غو څه مغشتنه وهله او ازو دا سیس موږ رخت طالب چراک پر ورسي ته طالب مشران پر ورسي ير مرسخ په تکلیف سخ ول دبول ستالاسو پریکیدن سلاس متیدن ستاور ورکه شګیر صدا وس شین قیامت تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غنیس نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زخ پلا یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباین اتللای دا چار سال بستر شپخانه کې پینځش پته کې ساده ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پینځش پته کې ساده د معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړای دا بدون کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلوم نه اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.